پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري نوري هر کله کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو کابل خاریان دغه 14 زیات ولی ډیر اندېښمن کړی دي. ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کیږي په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې وژل سوی دی. په هلمند کې 6000 الکترونیکي تذکرې وېشل سوی دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې له دریو ساتونکو سره ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوي چې دوه کسان پکښې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو ښاغلي فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنه کړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې سوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 8:55 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکښې ګڼو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په ترڅ کې اورېدای سي. اخو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د ویجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کمانډایي عملیات کړي وو. اعلامیې زیاتوي چې په وژل سویو کسانو کې 6 عرب، 2 پاکستاني او 2 تاجکستاني وګړي هم شامل دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې مور د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینام او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو. څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل سو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2000 نورې الکترونیکي تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4000 چاپ کېدو ته آماده سوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې سي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه زموږ غلازه د ریډیو ری. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په 16 د کانګرس په ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی. کڅنګ سنا جرګې پرون د استیزا د ترسراوي لپاره رای گیری وکړه چې په نتیجه کې 65 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 43 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګه کې په 43 دیموکرات، 2 آزادو سناتورانو سربېره 50 نور جمهوري پالان دي. شپږ جمهوري پالو سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړی ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استاذو جرګې وغړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او شي چې ډونالد ټرمپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالد ټرمپ یو وار په خپل ولسمشي دورې کې هم استیزا سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړی ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایی ماموریتونو شاوخوا شپیته پسلو کې ناکام سوی دي. ځینې دستګاوی غورځېدلې یا اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سي او پر سطح یې کښینی. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. کابل ښاریان د دغو چاودنو زیاتوالی ډېر اندېښمن کړي ولې مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومانو د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي له بټیو پوره وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي.
تزوم لام درد کوي تر رازوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشو چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنیو ورځو په څیر کابل نن بیا د څو چاودنو شاهد و. د چاودنو زیاتوالی کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ چاودنو یو قرباني هم یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوې او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د وپو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل پر روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نن د کابل په پغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نوموړي په وینا دویم چاودنه 8:00 دقیقې د کابل ښار دویمې ناحیې د قوې مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي. او درېمه چاودنه 8:45 دقیقې د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دوه ساعتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیغو د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، په کابل کې چاودنې او هدف یې وژنې ډېرې نشوې، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص او افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وستلي دي.
امرخیل صاحب خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره، د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د هغې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د هغو نه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې درته ویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو. ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودی؟ هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله سره
نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر دی په اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي دغه حوزې په نامه یادوي مثلا دی دغه پهنده دا ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې ورسره دښمني شروع کړه، شورا کې هم سره دښمني شته. دیس کې لکه دا زموږ دا غلا غلا چې کړی دي د دې او د فاره دا ضرر ده څه
امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دومره راغلي دي، خو که چېرته دا کسول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته نو دا طالب دوم نه جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي. نه خو دا خلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کړي، مینونه ورته هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغه امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده. دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نسته رو ده لازشتیا خبرت کرده و کده بلخوش پرسی کلا چیز اگه که مسائل شروع کده مذاکرات و دوها که شروع کده تا سخبل اوینه پا داخل کابل که تجربه مولی ده توک دی حکومت معقد خبری که توک دی سرپرست خبری که توک دی رئیس جمهور اتفاق والی سخبل منابی و وزیر پو خاطر بان رئیس جمهور بیتا که نو تا سخبل دی کابل که دا خلق لبل اخوانه تاس په تصویر کې چې دا قابل یو حکومت نه ده.
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي او مسول چارواکي هم دغه خپل دند په وخت کې دغه قسم خوړلی چې دوی به لزړه له اخلاص کار کوي چې امنیت تامینوي. په تیر بیا امنیتي مسولینو ته دا موضوع راجی کیږي. یو چیرې خو ستونزه شته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور دغه دندو ور کسان نه دي. بلاخره باید معلومه شي چې علت څه دی.
بله اول دا تاسو سوال ته جواب وای تاسو دې راته خبر وکړه چې دلته مدني فعالان څه دلته علما څه دلته امنیتی او دفاعي قوتونه څه دي دې وظیفه څه دي. اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیون کې نه دي ټول مدني فعالان چې داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي. زموږ علما چې دي زموږ ولا له زه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب به په مسجد کې په میراب کې قام را تکیدی ټول امنیت نه راریږي منګه ونسته کوله په دغه نه کلونو کې دا ټول مسایل چې ما باندې راغله قوتونه د امنیت څخه مو ساتل یعنی منګه په خپل اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره به تفاوت ما تخفاری کې خلک به تفاوت را تخفاری کې نو وخت دا چې د تفاوتي څه وجود ولري نو دا قرنه خو ډیر اسانه دی واستا ګوري زه یو خبره کوم
امر خلاصه زیات وخت نه لرو که خبره مو را لنډه کوي به هیڅ وخت نه لرو مهرباني
ډیر کوم تاسو ګورئ دا یو دي شار نظم ته وګورئ کدا یو لاره خلک ته نه وکول شي چې خلک ته دراو کې لاړ شي چې موټر ما باندې ته ونه ګرځي سړک ما باندې کې تیر نه شي دا په دې کې کمی کې تاسو ګورئ په موټر کې ځله کدا یې ګرمډي وي په یو موټر کې اول حال ده
مننه
دا ټول خدای غل سپار نه شي.
بله مننه
دوه دغه غواره تدابیرونی چې خبره حل کی
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې 3000 جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي. د دې وزارت وایان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د 3000 جریبه للمي ځمکو خړوبولو په پار د اوبو لګولو 3 شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د ښاغلي رستمي په خبره یاد پروژه د کرنې وزارت لخوا د نګرې 190 میلیون افغانیو په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلې شوې چې سرکانو مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي. نوموړی زیاتوي یاد ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدې او د اوبو د نشتون په صورت کې له دغو ځمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده ځکه په خبره یې د ځمکې د سیند له تله لوړې دي. نوموړی زیاتوي د لمریز برېښنا سیستم د دغو ځمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوې نوې فابریکې په کار پیل کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن وریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د ښاغلي احمدی په خبره د روان انصاف د وریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ فابریکا د کندز ولایت په مرکز کې پښپک جدي بزمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د وریجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورید. لاو سمي ونړيواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتونو د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د امریکا سنا جرګې دې ترایه ورکړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزا غونډه دې راو بلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوری پالغړي خپل دریځ بدل نکړي داسې نشکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې ل خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپل مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازي جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپل سرغړونو حساب ورکون کړي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیر میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصد پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتره د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پورې وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې.
لس کلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې نه شو کړ، مونږ مر سره لګې مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو.
نه کلن زیاولحق یو بل ماشوم هم په دې بټه کې کار کوي. د د خپل ستړیا او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي، نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي، موږ چې مرا سه وشي موږ دا کار نه کوم، مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دا کارزدار ولته ډېر متر دا کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلمه وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي، نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي، او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نه دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې لڅلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی، او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوي خو دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیا جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانه در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره د برابر شي. دې قریب دوه درې کال وشو دې ځمن یو سره دې ځبات کې چې په دغه بټې کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټې او خشمالان خود غمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټې و کې د شته کار کوونکو ماشومان او ژوند تریخ شوی، او په خبره چې راتلونکي ته جوړ اندېخنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکي کړي، او زیاتوي چې کله دوی څه ونښول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې، نو موږ دغه موضوع مستقیم له مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لخوا موږ د تعقیبو د موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندېښمن دي، خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وسیډنه پیل کړي چې له بشپړې دورسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي، نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا په جمع سره کینو، هغه تعهدات چې مونږ کړی دي ټول هغه تعهدات تر رسیدګي کو.
خو د خختو په بټي وکي بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شویشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل سره کینل لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او خارونو کې کم عمر ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
نومینې مطلع زلان د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د سکرمس چې تکلیف سره پیغام درکړم. دولت له موږ څخه د کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده، په لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان ته تاسو کېما، او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرو اخلو نو دلته به په موږ کې چې شپږ میاشتې باید تکړې میاشتې باید څلور میاشتې وروسته راشي، نو دا پروسه د ډېر ضعیف روان او ډېره سسته روان ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رسټ سره شریکې کړې په شان به مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ورسوالی نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کیږي چې واکسین باندې په مشرمانو کې درې څلور تخې نوی پیدا شوی دي. صرف زمي سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاصي زمونږ غاګ او حکومتي چرواکي ته ورسېږي. په دې باندې غور وکړي دا اوړه مشرمان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سے حسن تو کنر ہو رہے دوازی آباد دو رسول اینا ساکھ سرا پہ تماش کیا جات من نزا چی دوازی آباد تو درے رے غرون غرون رے یا سو کڑی چی ساوگی پنمو آدر ابونو او ڈبل کڑی پن آما یادے گی سارا کنلری تقریبا لس کلومیتر مزل پہ پیادہ کئی او دا خوراکی ٹول تو کفساخی جی لکوڑا غوڑی سابون و نور و غیره خیان او مریض پا لرگو کراولی نلوالپول چارواکو نمیده دا چی دزاق و خلق و غم بخوری و سلام پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
یو امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې امر محمد زای کوشی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو کسانو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی دی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځو سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېښت نورو بیا ناقانونه یاده کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ سه شنبې له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې او ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټر ډیر شراب نیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلور مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټر بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو 3 کیلوګرام ښیښه، 110 کیلوګرام تریاک، 20 کیلوګرام کریسټال، 10 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرام چارس ونیول. د مواد لکنګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل، په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 9.5 کیلوګرامه چارس او 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو درې نفر نیول شوي دي. او دونی وروستی پیښه دا چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر یو نیم کیلوګرام ډیر هیروینې د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 30% سوې دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 1,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوې دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشي موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
پدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې.
له نشي موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
ار لازم منګه دوی ته جلسه نیسو صدا لارخه دا او دا لار باده دا نو دلته دوی بالکل جوړ کله سید منګه له موهیت خارج سی دوی بیا ریلاپس کی به دغه جله منګه نسینی و.
د احمد چا په نوم یو معتاد وای چی د نشې مواد ول عمل خارجوا کیسه ویم
یو سام لره نور مړی و ما ځان کی می زور نو شیما نو قدرت نو یو جکس ما یو بوجه یا کار وکم
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای سی.
خزی او خزی چیرې
سوای دلته يم ولي خیریت تی
خیریت لکوم شو بابا
ولي خدای دې خیر کی څه خبره ده.
اوس پرونه د کوکنارو پکخت باندې پیلو. د افغان حکومت چېړنې خي چې په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کخت په سلو کې 30% سوی دی. دا تخمینی سروی چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله تر سره شوی نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,35,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سی وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دي راغونډې شوې، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت دوه کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې شوې او نورو نشې بوټو ته پام نه دی پکښې شوی، بلکې په 1999 شمسي کال کې د تولید شوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه شوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسی کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دی کرل شوی. حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډیری ولایتونو کې بانک کرل شوی، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته شوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نور الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 3 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل شوی دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او وسلوالو مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 1,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید شوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا شوې ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2020 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ له افغانستان سره د نشي موادو د سروې لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشي بوټو اړول، نشي موادو تولید، نشي موادو قاچاق او یا هم د محتاجینو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفداري باید کوکنار واړول سی، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو تم باید په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سی. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکن کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سی.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه، خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه و خپره سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1998 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایي او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو، خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1998 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول او نشئی موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغو ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد شي چې یو ځل یې درملنه سوی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشي مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوې ده.
د ساکام وډیر سوي د معنی دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات لکړي ګرد وس په دغه سوي نه درې څلور کال کې زه مو ته ادم مشتري کومک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشتري همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وسه کې وس لاس 15 شل ساکان سوي دي.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي نشئی موادو ته اسانه لاسرسی اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشئی موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چاپ نوم د فرا دوه اوسیدونکي بیا د نشئی موادو د آزادانه خرڅلاو پاړه حکومت ګرامبولي.
خدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې چې د مخدره توکو د سپروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای شي دغه تر لاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطه ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم شي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فرا د ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار او معتادین ډیر شي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فرا ولایت لپاره د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډیره ستره اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمندانۍ د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې دوی پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 13 هغه کسان نیولي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د نشي موادو د کښت،
تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس مول نشي مواد اوس خدمه شمانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه ترا بولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نشي، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکي ارینا کډوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
ټیم د تبلیغاتي لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامې کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر مضر ده، له سلب مغز نه نیولې تر جلد پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل معتاده، کله چې موږ کور ته ورسو ماشومان معتادي، دوی موږ سره ډیر ښه مختصوي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شفخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدل چې موږ رفتارونه څه دي، دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو او هر څه ورته آماده دي، نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شفخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په یو کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کیدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیر مهمه ده علمي صاحب، موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې، نو دغه ماشومان که دوی کوم یا واسي خدای له خطره وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي او زمونږ فامیل خرابوي، لکه مور او پلار مې سي خراب وسول. اکثره ماشومان که کوم یو داسې ترې اغسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړي دي او خدمات هم کړي دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغوی آگاهي نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه ښکاري چې مور او پلار مې څه کوي هماغه به مو بیا دلته، نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. لکه مور او پلار چې معتاد دي، دوی په مغه لار ځي، او موږ دوی ته ښې برنامې لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کې بیا نو سي دي موږ نه له لاس لاړ شي. بیرته هم کاشکې مکتبونه وای، درته وویلې پیشتر چې جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی معتاد دي او دوی ته همدغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه و، دا به ډیر یو ښه برنامه وه، خو افسوس یې کومک نشته. داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا دا کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیري دیدی وکړي چې دیدی ماشومان معتاد نسی او احتیاط ته مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روان شناسان لرو، مشاورین لرو، چې هر لحظه موږ دوی ته جلسه نیسو، خټانو ته، وړو ته، سدا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، دا په 15 ورځو کې، اکثر په 3 میاشتو کې چې دوی څونه او مواد مصرف کړي او ریلفس کړي، نو دلته جوړ شي، دلته اوکې کوي. کنه کله چې د موږ له محیط خارج شي، دوی بیا ریلفس کې بیا د غجلو موږ نه سینې وایس، که په تاور دی اجباري ونی ول سیاغه دا وکنه تر غیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته موثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایئ چې موږ مالجه کوو، خو د دې نتیجه دومره موثره نه ده. که تاسو وقایوي برنامې ته ډېر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولی نه وقایوی برنامه هم آغا لری کنه چه کل روانشناسان یا مشاورین دوی سر برنامه آغا که دوی دیر بلکل جور سی نسبت لن من کلو پینزل اسو در شل و راز پر آغا کسان سی دیر مواد مصرف کلی تاثیرات لار سی کنه بعد لغن دوی تا مشاورین و روانشناسان آغا ورکی
آغا خو مشوره دی یو خو مشوره دی چه دوی سر کار کهی یا وقایوی برنامه داغا سی دی چه کورنه تا مخی دی مخی دوی سر کار وشی آغا کورنه چه دوی موتا دی چې خپل ماشومان لری کی هغه محیط نن لری کی د څه کومه خاصه برنامه نه لري
او مونږ اومبیز برنامه مل روسیا ته فامیلو ته ځو کور کې ماشومان ته دلته کله بستر ته ناراضي ماشومان ته پلرو ته مورګان ته دوی ته هدایت ورکو چې تاسو باید دې کار نه لاس واخلي راسې دلته مونږ دوا درکو یا غدر کو بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ سوي دي او کې کی هغه کار خو عملی نه کی وای سیده دا کار خده منګه ته تاسو ډیر زحمت پسی بیرته چې لاړ سي هغه مواد مصرف
آیا پوهیدل است کاتری ماډول ګولې د ډاکټر له مشورې پرته وخوړل شي روغتیا ته څومره زیان لري په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبرې واورو
خپل تری ماډول چې د ټابلیټ په شکل دی کپسول په شکل دی حمله یا امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دي فلته د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دی مګم دا وړه کوي دي در صحیح یادوي نشي یا مور شي د امیدواري په وخت کې دی داونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم موته ده
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په ایران کې می ساختماني کارونه کول لومړی په تاریاکو او ترغه ورسته په خیخه موتات شوم دی زیاتوي چې تر نشي مخ کې می 80 کیلو وزن درلود خو اوس می وزن 30 کیلو تر اټیټ شوی دی دا چې احمد شاه د نشول عمل نور لڅډ ول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
په ایران کې می کار کاوه دا ساختمانی کارونه می کاوه یو راز اندس ډیر دا ځان می درد کاوه بیا ونډیوال راته ویلې و راز یو چی در کومه مال چی دی دوا د ګولې دی وانه یو چی در کومه و به خوره سارا پورې به خوبم خو کی خو جوړ بم سی بیا د انډیوال ما تریاک راکو په چای کې راته غټ ک په ځان نور پوی نه سم نه سر کې می پټی کلی په چا پر کټ کې زخ وې دس ومه اندس بیا شپاګو می استی تیری شپاګو می استی باد لاړو یا ونډیوال میل ورازا ډوډۍ می کړې دا په تهران کې لاړه ما دا شیشای ویله ما نه ولیدلې مال دا چی دی وای دا 400 نام لویا نشه دا رازا دا وکا سات بدیم تیر وی واغ بم خدر نه تیریږي خدای مونږ ته په کار سو چی وس لاړه دا نشه م وکړه که عمل نه را رسید ما ځان میم درد کا ور می غیسته و یو سام لره نور مړې و ما ځان کې می زور نه و شیما نه و قدرت نه و دا ورتیا را کې نه و یو جیکس نه یو بوجې یا کار وکم بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم څوک پامیل می نه پېد نو څو ورځې بعد بیا پامیل رانه پوي سو والي دا رنگ دې سي خزان دا والي زیړې والي تورې موټر وانی می زده خګل کار یم اصل پیسده که او اتیا پیسده نوی پیسده کار می خراب سو بیا می کار نستو کوای مز بیا ایتیاج و ما مز بیا با پروتو میو چیر تا پویسی بز بیا می کار نستو کوای دا اول می نشه نکوالا اتیا بیا کیلو و ما ان سلویختو کیلو تر اغل و ما دا وام که براتلم غگونه با می آورید نشه پا وقت که من دا پا کر کرده و کل همونگ تا دا زار را ورسی دا زار رو ویو زان پا غکو نور نواده دنیا کسی که نواد اندا غم را سره و نشه و کم دا دردونه می آرام سی اصاب می کانترول سی نور واده ما دا غم می نکو یا وقت و می اسی موتر و چلو بیا پلا رانی پویس و لط نشه کوی بیا موتر رانه و درم تو خوای نشه آسمان که روانیزمه که تا نگوری تو کو مسلمان با او وی پا ما تا با غم جوڑ که پا نشه خو می اوش پا گول کم اصراب کرده ما نه باندې ولان لري ګرځي مونږ تورور ویلی پلار ویلی مونږ د کور مشر غړی ویلی د سره م ګرځي عملی د تاسو چیرته خدای نه خسته په عمل ککړ نکی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شید چې حاجی محمد په بازار کې د وزوان جنازه ویني د جنازې په لیدو سخت ورختا کی یو د خپل کور خواته منډي وهي دا چې حاجی محمد ولی ورختاسو اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلې ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلتایم؟ دادی راغلم، چه جراتا ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده بانی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه یې نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ده؟
رازے رازے مہربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغه مخ مخ چوکی کینی
سم ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشه علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.